السلام علیکم او سهار مو بخیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې ناتو وایي افغانستان کې خطرونه لا هم جدي دي، خو د دوی پرونی غونډې دا پیغام درلود.
د وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پرېکړې ملاتړ کوي.
کابل کې پر ښاري موټرو پرل پسې چاودنې، لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي. د افغانستان په اړه مو ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې او دا به هم واورئ چې د فرانسې ولسمشر له ارمنستانه د آذربایجاني ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. نن چهارشنبه د جوزا دولسمه او د جون دویمه نیټه د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ په پیل کې خبرونه واورو. کابل کې د پرون ماښام چاودنو لس تنه وژلي. یوناما یو ځل بیا افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% خلک مرستو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار په لویدیځه څنډه دریمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او دولس نورې ټپیان کړل. دا خبره د پولیسو لخوا بېګانه وخته په خپره شوې خبرپاڼه کې شوې ده او دا هم پکې راغلي چې د مرګ ژوبل شمیر ممکن بدل شي. لومړۍ چاودنه ماښام 9 بجې د اهل بیت جومات مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاحکار محمد محقق کور ته څیرمه د لاین پر یو کاسټر موټر وشوه. کابو سات وروسته بل کاسټر موټر چې د ښاري بس په ډول فعالیت کوو له ورته چاودنې سره مخ شو. د دغو دو چاودنو څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. خبرونه کې د دغو چاودنو تازه حال درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. یوناما وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په غیر مستقیمو حملو کې د تیرو اونۍ په دریو ورځو کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي چې په کندهار، هلمند، روزګان، سرپل، پروان او کاپیسا کې په دې موده کې یوازې د وو ثبت شوو پیښو په نتیجه کې 94 ملکیان ټپیان شوي دي. یوناما وایي د دوی لخوا د ملکیانو زیاته مرګ ژوبله د تاوتریخوالي د کمولو بیړنۍ اړتیا په ډاګه کوي. دغه ادارې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اضافي اقدامات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% یې ماشومان وو. دغه سفارت پرون د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ د ماشومانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د پوهاوي په نیت لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي ماشومان د هیوادونو راتلونکي دي او په کار ده د دوی راتلونکي خوندیتوب یقیني شي. سفارت د یوې نظر پوښتنې جزئیات هم خپره کړي چې پر ښوونځیو له تازه حملو وروسته د 1400 پوښتل شوو کسانو له ډلې په سلو کې 250 برخوالو ویلي دوی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې ځانونه خوندي نه احساسوي. تیره میلادي میاشت په لوګر کې د 12مو ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچي سیمه کې د سید شهدا ښوونځي پر زده کوونکو خونړۍ حملې شوي وې. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د سولې مرکزي هیات ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوهې ته ولاړل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري پرون د هیات ترتګ وروسته ازادي راډیو ته وویل
مذاکراتی تیم دوهې ته لاړ. د نورو اعضاو سره یو ځای به سمدستي د مذاکراتو د دایرېدو لپاره هڅه وکړي او مذاکرات به انشاءالله شروع شي.
دا لا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي، خو دغه خبرې وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر تر 12مې وغځوله. ملګری ملتونه وایي د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90 سلنه وګړي عاجل او غذایي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون سه شنبه د دې ستونزې په وړاندې د اقدام لپاره تر 200 میلیونه ډالرو د زیاتې مالی بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې په تګری کې مخکې هم روانو شخړو د لوږې سطح لوړه کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند تامسن فیری پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې په تګری کې شاوخوا 15 میلیونه او 2 لکه کسان چې د دې سیمې 90% وګړي کیږي عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي د دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لک تر لګه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون وویل د پارلمان غړي اصل بیک جنبیکوف او توربی زلفقاروف د دوشنبه پر ورځ د اداري فساد په تور د دو میاشتو لپاره توقیف شول. اصل بیک جنبیکوف د پخوانی ولسمشر سورنبای جنبیکوف ورور دی. سورنبای تیر کال ولسمشری استعفا وکړه. په همدې ورځ پخوانی صدر اعظم عمر بیک بابانوف، پخوانی مرستیال اسحاق پرماتوف او تالانت بیگ ازاق بایف هم په همدې تور د 48 ساعتونو لپاره ونیول شول.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایځي وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.14 ټیټه 14. هرات اسمان زایځي وریځ د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 23. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 22. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 14. کندز اسمان زایځي وریځ د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 21. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 22.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږې زموږ د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. مخکې دې چې د کابل د پرونیو چاودنو حال درکو لخپل خبریال سره اړیکه ټینګو، له هغه مخکې د ناتو د پرونی غونډې یو راپور راخلو. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جدي دي او دوی ورباندې خبرې کړې دي. ینس سټولټنبرګ تیره شپه د ناتو د دفاع وزیرانو تر آنلاین کانفرانس وروسته وویل دوی د دغو خطرونو په وړاندې د مقابلې لپاره له نورو لارو پر همکارۍ غور کوي. د زیات کړه که څه هم په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي، خو د دوی ملکي مرستې به روانې وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو سرمنشي وایي تر 2 لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای مومي، خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس سټولټنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو. په عین حال کې خطرونه درک کوو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سیشنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناتو سرمنشي ویلي چې د ناتو ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس سټولټنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبری غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
The wazirano pa di ghande ki ham da sargan paigham warkal shu chi dui ba afghanistan da mulatar da dawam da prikri mulatar kawi pa afghanistan ki ba da narewal tholani da huzur dawam ta sahulat barabarawi aw da kawal narewal da gar mulatar ba kawi la afghanistan da watlo prikra asana na wa موږ تر 2 لسیزو وروسته د خپل ماموریت د پای ته رسولو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپله د خپلې راتلونکي مسؤول دي. په نهایت کې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خاوندان شي چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بل خود ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیوال ټولنه به تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایی مرسته هم کوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بېلابېلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 23 دوام کوي.
ناټو داسې مهال افغانستان ته د ملاتړ ډاډ ورکوي چې دغه هیواد کې لا هم تاوتریخوالی نه دی کم شوی. تاوتریخوالی پر دواړو غاړو سربیره له ملکیانو هم قربانی اخلي. همدا پرون ماښام کابل کې پر دوو ښاري موټرو چاودنې شوي دي. دا چې د دې پیښو تازه جزئیات څه دي د ازادي راډیو خبریال سټوډیو ته وصل دی. سهار مو په خیر که اوریدونکو ته دا معلومات ورکوي چې له پرون راهیسې پرمختګونه څه دي د دغو پیښو د مرجوب لپاره څه ویل کیږي؟
بله، اول خدا بد ویم چې دغه دوه چاودنې وې پر لپسې. پرون ماښام چې لومړۍ چاودنه په 2 بجو شاوخوا او وروسته یو ساعت شاوخوا وروسته دوهمه چاودنه وسوه. دا چاودنه په دوو د سوارلۍ په دوو موټرو کاشتر ډوله موټرو باندې شوي. د کابل پولیس وایي چې په دغه پیښه کې 10 ملکی کسان وژل شوي دي او تر 200 اضافه زخمیان دي. ولې په این حال کې داسې احتمال شته چې د تلفاتو په کچه کې یا د وژل شوو کسانو په شمېره کې زیاتوالی راشي، پولیسو هم دا نه درد کړي. دغه دوړه چاودنې د کابل ښار درېمې ناحیې پورې اړوند سیمه د سرکاریز په سیمه کې چېرته چې د محمد محقق کور هم دغه چاودنو یا دغه د پیښې ځای ته نږدې دی او محمد محقق په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار دی هلته شوې ده. په تر دې وړاندې هم دلته چاودنې وار په ورته ډول شوي دي، اما پولیسو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دغه چاودنې څرنګه شوي دي، آیا دا مقناطیسي ماینونه وو که هم ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وو. یعنې د چاودنو د نوعیت په اړه تر اوسه څه نه دي شوي. تر دې پخوا چې په دغه سیمه کې تر ډیره چې شیعگان اوسیږي دغه سې چاودنې چې شوي دي دلته مسؤلیت تر ډیره داعش اسلامي دلی پونوم غدل چې دا غو اخیسته ده. د دغه چاودنې یا دغه پیښو مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دا اخیسته. نو تر اوسه پورې جزئیات دغه دي کېدای شي چې نن په جزئیاتو کې د خبر او دا چې په سرنګوالی او دا چې دا انفجار یا دا چاودنې په څه ډول وي او څنګه رامنځته شوي دي کېدای شي وروسته معلومات راشي او له اوریدونکو سره شریک کړو.
بله، دغه چاودنو نه شاوخوا شل ورځې مخکې پر سید شهدا خونځي خونړی برید وشو. له هغه برید وروسته د دې سیمې خلک په یو ډول سره غوسه او په حکومت انتقادونه کول چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې اقدامات نه کوي. څه فکر کوئ د پرونیو بریدونو او دغه راز د سید شهدا خونځي نړی برید چې تر سلو پورې شاوخوا کسان پکې مړه او ټپیان شول، دغلته خلک څومره ویره ولې دي؟
او خلک ریښتیا هم په دې سیمه کې ویریدلی دي ځکه په دغه سیمه کې د کابل ښار په دغه لویدیځه څنډه کې چې تر ډېره مخکې مهم یادونه وکړه چې شیعګان اوسیږي دلته. دغه ډول حملې بیخي ډېرې شوي دي له تېرو څو کلونو راهیسې. په کله په ښوونځیو باندې حملې شوي، کله په روغتونونو باندې حملې شوي، کله په د زده کړو په مرکزونو باندې حملې شوي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د شهیدو د سید شهدا د انجونو په ښوونځي هم چې په حملې وشوې چې تر اتیا پورې ډېر زدکونکي او ملکی وګړي پکې ووژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. خلک ریښتیا هم غوسه دي او هم اساسي غوښتنه ده چې باید دوی امنیت ونیول شي. هم خلک شالته اوسیږي دغه غوښتنه لري او هم په حکومت کې چې او په ملي شورا کې چې دغه استازي دي هغوی هم دغه واته غوښتنه لري. حتی حکومت په یو ډول سره په بې تفاوتۍ دوی تورنوي. ولی حکومت او په تېره پولیس همیشه وایي چې دوی د امنیت په ټینګولو بوخت دي، امنیت نیولی، ولی کله کله دغه سې ځینې پیښې کیږي. خو د خلکو غوښتنه هم دا ده چې باید امنیت په تېره په د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ونیول شي.
ډېره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته یې د پرونیو چاودنو د مرګ ژوب لپاره تازه معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې درته په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه نوې مقاله کې لیکلي چې طالبان وایي تغییر یې کړی، خو د ورځپاڼې په باور اصلا هغوی په بېرحمۍ چلند کوي. په مقاله کې لولو چې طالبانو په تیرو میاشتو کې غوښتي چې لویدیځ او د سیمې قدرتونو ته ځان د مسؤل او یوه لوبغاړي په توګه معرفي کړي. په دې مقاله کې راغلي چې د مجازات کولو په برخه کې د طالبانو یو شمېر کارونه لکه پر غلا د لاس پرې کول د نوې مې لسیزې پر مهال د طالبانو له واکمنۍ سره لږ پرتله کیږي، خو د ورځپاڼې په وینا د طالبان بانو په چلند کې زیات توپیر نه لیدل کیږي. وال سټریټ ژورنال د کندهار ولایت اوسیدونکو کمال الدین څرګندونی یاد کړی چې وایي ک طالبان یې وویني چې ژره یې خریلې ده بند ته به واچوي. کمال الدین زیاته کړی ک طالبان واک تر لاسه کړي ټولنه به په تیارو کې ورکسي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د کمال الدین له خبرو داسې ښکاري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډله له خلکو سره په بیرحمۍ چلند کوي. واشنگتن اگزامینر دې موضوع ته پام کړی چې په سپتمبر میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته په کتو دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دا جګړه د کولو وړ وه. امریکا ویلي چې په افغانستان کې د دوه لسیزو پر مهال یې 2442 سرتیري وژل شوي، او د وال سټریټ ژورنال په وینا په افغانستان کې د امریکا 2200 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. د خبرونې په لیکنه په تیرو شلو کلونو کې د امریکا ډیری اوسیدونکو د افغانستان له جګړې سترګې پټې کړې وې، خو وروسته راغلي چې امریکایي سرتیري د افغانستان د ختیځ په درو کې له پاکستان سره پر پوله او جنوب په وچو بیدیاو کې په مبارزه بوخت وو. واشنگتن اگزامینر همداراز لیکلي له هغو کسانو باید پوښتنه وسی چې په افغانستان کې د جګړې هڅې څارلې او د هیواد ته یې پیسې لیږلې چې له پراخ اداري فساد سره لاس او ګریوان دی. په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یوه میاشت کیږي، واشنگتن اگزامینر لیکلي چې د جګړې قربانیانو هیڅکله د دې جګړې د دا ډول نتیجې وړاندوینه نه وکړې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. افغانستان کې جګړې د ټولنې د نورو اقشارو په څیر ماشومان هم اغیزمن کړي. تیر کال د وژل شوو ملکیانو 10% یې ماشومان ښودل شوي. افغان ماشومان پر جګړو سربیره نورې ناخوالې هم ګالي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د جون لومړۍ یا د ماشومانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا چې په دې مراسمو کې چارواکو څه ویلي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د دغې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست مرستیال غلام حیدر جیلانی وویل چې په افغانستان کې له 6 میلیونه ماشومانو څخه 1 میلیونه په مخدره موادو روږدي دي، او څه باندې 6 میلیونه ماشومان له بېلابېلو نورو ګواښونو سره مخ دي.
د اټکل له مخې تقریبا 6 میلیونه ماشومان له جدي ګواښونو سره مخ دي چې په 3 کټګوریو کې دي. یتیم او بے سرپرسته ماشومان په مخدره مواد روږدي، د وسلوالو جګړو قربانیان، له یو ولایت څخه بل ولایت ته لیږدونکي ماشومان، د سړک غاړې ماشومان، ډیپورت شو ماشومان او مایوب ماشومان کټګوري لرو چې کار او ټولنیز چارو وزارت دغه ماشومانو ته روزنتونونه جوړ کړي ترڅو تر خپل پوشش لاندې ولرو.
خغلی جیلانی وویل چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان په مخدره موادو روږدي دي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په وینا په افغانستان کې له هر 10 ماشومان څخه 8 د تاوتریخوالي قرباني دي، او 8 سلنه ماشومان په کم عمر کې واده کوي. هغه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شمیرو په حواله وویل چې په افغانستان کې 80 سلنه ماشومان په جبري ډول ودونو ته اړستل کیږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل، بامیان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومان لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړ شوي، او هڅه روانه ده چې په 30 ولایتونو کې دا شان مرکزونه جوړ شي چې د بې سرپرستو ماشومانو ژوند خوندي شي. د سره هم مهاله یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي سوزان فرهمن جوړ شوي غونډې ته وویل چې 2000 میلادي کال راهیسې د هغو ماشومانو په شمیر 10 میلیونه ورزیات شوي چې په ښوونځیو کې د زده کړې په حال کې دي.
14,000 نوي ښوونځي په لرې پرتو سیمو کې د میشتو انجونو په ګډون د ماشومانو لپاره جوړ شوي، او د هغو ماشومانو شمیر د 2004 کال په پرتله 24% لوړ شوی چې نن ورځې ښه وده کړي. خو له دې ټولو سره سره د خواشینۍ ځای دا دی چې افغانستان لا هم د ځمکې پر مخ د ماشومانو لپاره یو تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي، که څه هم د جګړو او ناخوالو له امله لا هم په میلیونونو ماشومان د زده کړو په ګډون د ژوند له ډیرو اساسي حقونو او اسانتیاو محروم دي، خو حکومت په مشخصو او دوامدارو پروګرامونو کار کوي سو د دوی حقونه خوندي شي.
راپور کې مو واوریدل چې افغان ماشومان پر جګړې سربیره د ټولنې بیلابیلې ناخوالې ګالي. تدغه بدو خبرونو ترڅنګ خه خبر دادی چې په زابل کې پلمړی ځل څلور وشتن جونې د قابلګۍ له مسلکي زده کړو فارغ شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت له یو لس ولسوالیو څخه یوازې په دو ولسوالیو کې دوه خزینه ډاکټران شته او پاتې نه ولسوالۍ هیڅ خزینه ډاکټران نه لري. دا چې دغلته نور وضعیت څه دی زموږ له خبریالۍ اورو.
د زابل د دولتي روغتیایي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو څلور وشنجونو د دوه کالو په جریان کې د قابلګۍ مسلکي زده کړې ترلاسه کړې. د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخی بایی د قابلګۍ د مسلکي زده کړو دغه دوه کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالي ملاتړ ترسره شوی.
موږ د دې لپاره ټول استادان شدینا استخدام کړي وو او ټول مهم استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستي ول چې دا غو علمي معیار د استادۍ سره برابر وو او په ټول لری پرتو ولسوالیو کې مو کلینیکونه فعال دي. د هغو کلینیکونو څخه موږ په آزادانه ډول زموږ حق مو استاد څخه خدمات عرضه کوي او د عام روغتیا هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوو.
پاینې وخت کې د رنگینې په نوم فارغ سبې قابله وایي دوی به د زابل په ولسوالیو کې د ښځینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ په خپل ټول کوښښ کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو، ځکه هر انسان الله جل جلاله ته محصول دی او د خپل هر مسؤلیت ځواب ویونکی دی.
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې دا مهال و ښځینه ډاکټران شته چې پنځه یې په مرکز کلات، یوه په شاجوی او یوه په شهر صفا ولسوالۍ کې ده او په اتنه ولسوالۍ کومه ښځینه ډاکټرانه لري.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر د آذربایجان له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له خاورې ووځي. ایمانویل ماکرون دا غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې تر یو لړ پیښو وروسته وکړه. ارمنستان او آذربایجان تیر میلادي کال د لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ پر سر د شپږو اونیو لپاره په خپلو کې جګړه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له آذربایجان غوښتنه وکړه چې خپل ځواکونه د ارمنستان له خاورې وباسي. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د آذربایجان او ارمنستان د پولې په اوږدو کې یو لړ پیښو په سیمه کې کړکیچ اوج ته ورساوه. ماکرون پرون سه‌شنبه په پاریس کې د ارمنستان د سرپرست صدراعظم نیکول پاشینیان کوربه و او له دواړو ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې خپلې پولې د مذاکرو له لارې له کوم پوځي اقدام پرته تثبیت کړي. د فرانسې د ولسمشر په خبره د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تر سختو جګړو وروسته د ناپیستوي اوربند د دوام لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. فرانسا د ارمنستان له نږدې متحدانو ګڼل کیږي او په وار وار یې له دغه هیواد خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ارمنستان تیره میلادي میاشت ویلي و چې د آذربایجان ځواکونه یې څو کیلومتره خاورې ته ننوتلي دي، خو آذربایجان ټینګار وکړ چې ځواکونه یې د دواړو هیوادونو په سرحد کې په خپلو مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. تر هغه وروسته دواړو هیوادونو یو او بل د اوربند په ماتولو تورن کړل او یو او بل یې د پولې په اوږدو کې د ځینو پیښو مسؤول وبلل. دغه پیښو د سیمه ییز کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. دواړو هیوادونو تیر کال هم د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر په خپلو کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې په هغې کې د لږ تر لږه شپږ زره نه سوه کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سو. هغه جګړه په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده او د اوربند د څارنې لپاره دوه زره روسي سوله ساتي وګمارل سول. د اوربند موافقې له مخې ارمنستان د ارمنی بیلتون پاولو تر ولکې لاندې ځینې سیمې چې د جګړې پر وخت یې لاندې کړې وې آذربایجان ته وسپارلې. هغه اقدام چې د ارمنانو غوسه وپاروله او ځینو کسانو په مظاهرو لاس پورې کړ. لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ چې په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوې د 1990 کلونو له لومړیو په خټه د ارمنانو په کنټرول کې ده. د یریوان او باکو ترمنځ روان کړکیچ په داسال کې زیات شوی چې په ارمنستان کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې د جون میاشتې شلمې ته پلان سوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینین سره تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل فرانسه د ارمنستان تر څنګ ولاړه ده او دغه کار ته به دوام ورکوي. پاشینین له آذربایجان سره د شخړو له پیله د فرانسې د همکاریو مننه وکړه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما سلامونه قبول کړئ. د تګاب د ولسوالۍ نه د کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې یم. متاسفانه یو خبر مو واورېده چې د تګاب ولسوالۍ د ناری په کلي کې د افغان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوا نه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوا نه مرمۍ لګېدلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په تری کې لګېدلې ده، پرون سهار یو بل کور کې مرمۍ د افغان لګېدلې ده چې هغه هم د طالبانو په ساحه کې ده. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ راشول کېږي؟
السلام علیکم اجازه دې دې موږ ولا په بلا کړه چې ځکه هغه مثال دی وی افلو لر دې فلو جر افلو طالبانو د لاسه پیدا بشو چې له رحمې نه لري دې فلو د حکومت نه پیدا بشو. دا تشکری باندې موږ په ځم د خدای ته تل کړو دغه ارج نه تاسو وکړئ دا आवाज نه نشر کړئ.
انا كنت نعم الشارع نتعبر في مطمد المسلمي تنزيل أخريكا المحسل نبات نسكو وكباك الآن كده كنت نتعبر مرخص كده من وراء زوجون شخص سنتر محسوي دلتو السوارة ترز مشخصي وطاق نوائي دي تي سي مصرفي مكتساجي وازل مطول ومحسل من العاس الزيفة دي مزمار وكباك دا هيرا باية شيري داغ السوارة سرز ورسة باز بات البنطنة مشروعك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دارة سخي ياسر خبركم. نو هله دا د کورنار برابر باندې د خلک ډیر کوشش وکړي چې ځانونه د کورنای د باندې نه راوځي او دا کرټ چې ولدې لازم مختلف ونې ته ځه. نو کدی دا څه فهمونه کې دا کدا چې د خلکانو خلګو په تکلیف شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبری مجلې د پاشي بوتنک دي شوی یو په مکړې لاندو خبرونه ته د کابل ښار په لویدیځه څنډه دریمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او دولس نورې ټپیان کړل. د دواړو چاودنو هدف دغلته د سپرلی کاسټر ډوله موټر و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د ملکي مرګ ژوبلې 30% یې ماشومان وو. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوه ته ولاړل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوی له پوره چمتووالي او سلام مشورو وروسته دوه ته تللي او هلته به خبرې له سره پیل کړي. ملګري ملتونه وایي د جګړې ځپلې ایتوپیا په تیګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایي مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لږ تر لږه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. زمو غاغله ازادي رادیو نه اوري
د ژوند رنگونه. زه صداقت د کونړ ولایت د صداباد دم کلی اوسیدونکو زدل ته په صداباد خار کې زرن چلوم.
څو وخت نظرن چلی چیرته زده کړی دی؟
بس زغه لسته کاله وشو چې بس زرن چلوم او سوم دلته می زده کړی دم ته ګرځوم د خار کې.
څنګه مزدوری څنګه ده؟
الحمدلله خدای گزاره کوي. مخکې خو وسل کارونه زی پښوی دي دغه دکان دوه کارونه زی پښوی.
کرونا د وژنې زی پښوی یا جګړو د وژنې څه چل دي؟
بس خو کرونا د وژنې کرونا خډیر بازار نه خراب کړل کنه. له کرونا د وژنې بل جګړې دي نو جنگ غیر روان دي په افغانستان کې نو بس.
او د ورځې څومره کار کوي تقریبا؟
بس زغه 300-400 کار کوي.
او څومره کسان استه کورنۍ کې؟
بس کورنۍ کې څو شي؟ لس 15 شپارس کسان دي.
نور څوک د غټي وټي شتر سر کنه؟
بس یو ورور مې بل دی او زیمه
هغه مزرن چلی.
هو هغه مزرن چلی.
په دغه پیسو باندې دواړه غټي ته کور گزارم سکی کنه؟
بس یو سنه سه گزاره کیږي خدای الحمدلله.
هغه خلک چې بیروزګار ګرځي هغه ته پیغام څه لري؟
نو هغه ته مې دا پیغام دی چې خپل کارو کی دیاړی کی او کار ماردان ته وکي د شونه بم خلاصي نشو ته ماشي چې بم نه کوي خپل کارو کی خوشاله شونه سن کیږي. ولې چې زمنګ جنگ زپله یواد ده دلته وروره چی شي چې دغه ویشه نور نشي ګټور چې کارخانه نشه بل سنش ته بایزاله 15 روپی غریبی او چینو کی یا ریډه ولګي مثال ترالې او چلې او زرنج ځان ته پیدا کیو موټر شیو کی کنه ځان ته کار زمينه برابر کی.
په همدې خبر اترو سره د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. په کابل کې ونیم بجې د همکار مې سید سمی عباس راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس سړي مشي